د ماسپښین دولس بجې شوې ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس بجې نوي په ټول افغانستان کې اوري د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په پیل کې خبرونه لرزوان مراد څخه اوري
د امریکا ولسمشر امریکایي ځواکونو ته د افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د مرستې په هدف د هوایي بریدونو د زیاتېدو په شمول د ډېر واک ورکول تایید کړی دی. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د مصارفو د څارنې سره مفتش وي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدو په دې هیواد کې د پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي او د روسیې دفاع وزارت د ترکیې د ادارت کړ چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په اتمه او نهمه د سوریې د حلب ښار په روغتونونو جوماتونو او نورو ملکي اهدافو بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکایي ځواکونو ته د افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د مرستې په هدف د هوایي بریدونو د زیاتېدو په شمول د ډېر واک ورکول تایید کړل. په دې اړه رویټرز اژانس او اسوسییټ پریس خبري اژانسونو نن سهار وختي رپورټ ورکړ. یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د نوي پالیسۍ له مخې به په افغانستان کې امریکایي قومندانان دا پریکړه کوي چې آیا دا د امریکایي ځواکونو لپاره مناسبه ده چې د جګړې په ډګر کې د افغان امنیتي ځواکونو ملتیا وکړي او که څنګه. تر دې مخکې دا ملاتړ یوازې د افغان ځواکونو د افغان ځانګړو ځواکونو سره کېده. امریکایي چارواکو ویلي د واک دا زیاتول یوازې په هغو انتخاب شویو مواردو کې عمل کیږي چیرې چې د امریکایي ځواکونو ښکېلتیا د جګړې په ډګر کې ستراتیژیک اغېز کولی شي. دا پریکړه د امریکایي ځواکونو لپاره په افغانستان کې د اوسنیو ټاکلو اصولو څخه د وتلو په معنا ګڼل کیږي چې له مخې پر امریکایي ځواکونو د وسلوالو پر ضد پر هوایي بمباریو محدودیت لګول شوی و. تر دې مخکې امریکایي پوځ یوازې هغه مهال په افغانستان کې طالبانو پر ضد د اقداماتو اجازه لرله چې د دوی همکاري د افغان ځواکونو د یو مهم شاتک په مخنیوي کې مهمه وه. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د مصارفو د څارنې سره مفتش وایي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدو په دې هیواد کې پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. جان سوپ کو د پنجشنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې هیواد یې میلیاردونه ډالر د دې هیواد په بیا رغولو ځای کړي خو د امنیت لا خرابېدل به هلته په محدودو سیمو کې شوی پرمختګ له خطر سره مخ کړي. د امریکا کانګرس له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې بیرغونې ته نږدې 113 میلیارد ډالر ورکړی دی. په کابل کې د هند سفیر وایي د بیرغونې او پانګونې له لارې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. منپریت وهورا وویل دوی په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکرو کې مستقیم ګډون نه لري خو په افغانانو کې د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ پیدا کولو هڅه کوي. ښاغلی وهورا امریکا غک رادیو سره په مرکه کې ویل موږ د زیربنایي پروژو اقتصاد بشري منابع او تعلیم په پراختیا کې ډیر زیات کومک کوو. د دې په خبره د زموږ په باور د افغانستان د راتلونکي په اړه د امید سیمبول او د نیابتي جګړې شک او تردید پیدا کولو جواب دی. په کابل کې د هند سفیر ټینګار کوي چې د ستراتیژیکو متحدانو په توګه به د دواړو هیوادونو اړیکې لا زیاته وده وکړي. د روسیې دفاع وزارت د ترکیې دا ادارت کړ چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په اتمه او نهمه نیټه د سوریې د حلب ښار پر جوماتونو روغتونونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت وایان ایګور کناکنشینکوف ویل په دې ورځو کې روسیې هوایي ځواکونو په حلب کې هیڅ ډول برید نه دی ترسره کړی. نوموړي ویل ترکیې د پخوانۍ اداو په څیر د خپلې دې ادا په اړه هم هیڅ ډول شواهد او اسناد نه دي وړاندې کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې روسیې پر جماعتونو خونځیو روغتونونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده. د نومبر په میاشت کې ترکیه له خوا د دې هیواد په پولو کې د روسي الوتکې له وشتلو وروسته د روسیې او ترکیې اړیکې خرابې شوې او انقره او مسکو په یو لفظي ډیپلوماتیک او اقتصادي جګړه کې ښکېل دي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یو ویډیو خپره کړه چې پکې د دې ډلې لخوا د عراق په شمال کې د نمرود په ښار کې د 3000 کلن لرغوني آشوري معبد ویجاړول ښکاره کیږي. دا د دې ډلې لخوا د لرغونو شتمنیو پر ضد تازه اقدام ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د جون د میاشتې په 9 نیټه تایید کړه چې د سرحد له لارې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې د بابلیانو د معرفت د خدای د لرغوني معبد نبو عمومي دخولي دروازې ته ډېر زیان اوښتی دی. نمرود د میلاد څخه د 13 پیړۍ پخوانی اسوري ښار و چې د معاصرې چې د ماسر موسل خار جنوب ته په 100 میلو کې پروت و. دا سیمه د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې ده. د داعش لخوا په خپرو شویو ویډیوګانو کې څرګندېږي چې په موسل کې د نینوا د تاریخي خار د دیوال د نیرګال لرغونې دروازه په بلډوزرونو نړول کېږي. د قزاقستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار اختوبه کې 15 مشکوک سخت دریځي وسله وال وژلې دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي، ځانګړو ځواکونو پر یو اپارتمان چاپو وهله، څلور وسله والې ووژل او یو بل وسله وال چې په کوڅه کې پر امنیتي افرادو ډزې کولې هم ووژل شو. په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د قزاقستان په اختوبه ښار کې تېرې اونۍ په وسله والو بریدونو کې د وسله والو او امنیتي افرادو په ګډون شاوخوا 40 تنه وژل شوي وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د جام سیالي نن په پاریس کې پیلېږي. د دې مسابقو لومړنۍ لوبه به د کوربه هیواد فرانسې او رومانیا ترمنځ ترسره شي. د اروپا د اتلولۍ جام دا سیالي د فرانسې په لسو ښارونو کې کیږي. د دې مسابقو د امنیت لپاره چې د لومړي ځل لپاره پکې 40 اروپایي ټیمونه ګډون کوي، شاوخوا 90,000 امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. په فرانسه کې د تېرې نومبر میاشت په تورستي بریدونو کې د 130 کسانو له وژل کېدو راهیسې په دې هیواد کې اوس هم بیړنۍ امنیتی حالت نافذ ده. فرانسه په 1903 کال کې د اروپا د فوټبال جام د سیالیو کوربه وه او په همدې کال یې اتلولي وګټله.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو، دغه خبر چې مخکې مو واورې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو ځواکونو صلاحیت زیات کړی دی، یو څه په تفصیل راخلو. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیت زیات کړی دی. د راپورونو له مخې دا صلاحیت امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر ضد له افغان ځواکونو سره همکاري پراخې کړي. د دې همکاریو په ترڅ کې هوایي بریدونه هم یاد شوي دي. امریکایي چارواکو رسنیو ته ویلي دي، د دې نوې تګلارې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې پریکړه وکړي چې د ده تر قمندې لاندې په څه شرایطو کې په جګړې کې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونو دا واک درلود چې یوازې له ځانګړیو افغان ځواکونو سره په خاصو شرایطو کې همکاري وکړي. امریکایي ځواکونو په تېر یو کال کې له افغان ځواکونو سره په ډیرو محدودو جګړو کې برخه اخیستې ده، چې یوه یې هم د کندوز جګړه وه چې کله طالبانو د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې دا ښار ونیو. امریکایي ځواکونو له افغان ځواکونو سره د هوا له لارې مرسته وکړه او طالبان یې د کندوز له ښاره په شا کړل. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې پریکړې له مخې به امریکایي ځواکونه په ورځنیو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته نه کوي، خو که چېرته اړتیا وه کومک به کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر نور احمد ایران سره زموږ د همکار داود تپان مرکه اوري.
کوم بیت دې ورته لیکلی سوی وای؟
ولې نه، بیتونه مې ورته لیکلي. ته خو باید خی وای، مرمه وړې مرمه زه مزه چې ځې مرمه زه، ته چې خندا بل تکړې بس له همدې مرمه زه، ستا آواز د زړه ملهم وایه ټپې مرمه زه. داس کوم بیتونه مې ورته لیکلي او خو اوس مې له ذهنه وتلي دي.
د علوم اکاډمي د اتنوګرافي موزیم په باره کې رپورټ که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې صفي الله ستانکزی فرنګي خبرونه راوروي.
افغان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي آثار د کومبل هیواد لخوا د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت شي. د افغان ولسمشر د فرهنګي چارو سلاحکار اسدالله غزنفر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی، خو د نورو هیوادونو لخوا د هغه د آثارو انحصار کول د یادو هیوادونو تېروتنه ده او دوی مخه نیسي.
مولانا یو نړیوال شخصیت دی، خدای چې ځینی هیوادونه کوشش کوي چې دا په ځان پورې مختص کړي یا د ده آثار په ځان پورې مختص کړي، دا طبعا اشتباه ده، علمي اشتباه ده. د افغانستان حکومت په دې برخه کې یونسکو له مقاماتو سره چې په کابل کې دي تماس نیولی دی، غواړي چې دا موضوع حل کړي.
په دې وروستیو کې ایراني چارواکو ویلي چې مولانا په قونیه کې ښخ شوی، په فارسي ژبه شعر وایي او له همدې امله ایران او ترکیه په ګډه دا حق لري چې د هغه اثر مصنوعي معنوي له یونسکو سره د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې په خپل نوم ثبت کړي. میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره ترسره شوه. مڼې ګل 15مه مشاعره د غبرګولي جوزا په 13مه نیټه په شاعرانه ولولو ترسره شوه. مشاعرې ته د میدان وردګو پر شاعرانو سربیره د غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، زابل، لوګر او کابل څخه هم ګڼ ښځینه او نارینه شاعران بلل شوي وو چې شمېر یې شاوخوا زر تنو ته رسېده. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر پیغام ولوستل شو او ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول. د مڼې ګل مشاعرې پای کې غوره شاعرانو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. مڼې ګل دودیزه مشاعره له نن څخه 15 کاله وړاندې د وردګو د چک په شنه او زرغونه سیمه کې د ځایي شاعرانو لخوا پیل شوې وه. اوس دغه مشاعره د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په آزاده فضا کې د شاعرانو د غوښتنو سره سم له سانسور پرته ترسره کیږي. یاد دې وي چې له دې وړاندې دې ته ورته ستره مشاعره د سولې او سمون تر نامه لاندې د وردګو په سید آباد کې د وردګ پوهنتون ته څیرمه هم ترسره شوې وه. د لاسي صنایعو د پرمختیا کمیټه په جوزجان ولایت کې پرانستل شوه. دا کمیټه د نندارتونونو د جوړولو، ښځو ته د کار زمینو د برابرولو او د لاسي صنایعو د ودې په مقصد جوړه شوې ده. د بختر اژانس د خبر له مخې د جوزجان ولایت د مدني ټولنې د مرکز مسؤل سید رسول سادات په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د خبرګولي په 19مه جوړه شوې وه څرګنده کړه چې اوس په دې کمیټه کې 40 تنه ښځې په کار بوختې دي او د خیاطۍ، جاکټ اوبدلو، مرۍ ګنډلو او ګلدوزي په برخو کې فعالیت کوي او موږ هڅه کوو د دوی لاسي تولیداتو ته مناسب بازار نومومو. د جوزجان ولایت یو شمیر ښځو په دې ورسیو کې ویلي چې د دوی محصولات بازار نه لري. دغو میرمنو د دغه ولایت له اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو وطني محصولاتو استفاده وکړي. په هرات ولایت کې د هفت قلم په نوم ګالری پرانستل شو. د بختر اژانس د خبر له مخې د خبرګولي د میاشتې په 13مه د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د هفت قلم فرهنګي او هنري مرکز پرانست. د هفت قلم ګالری د هرات ولایت د پیاوړي هنرمند نوید عالم په ابتکار تاسیس شوې ده. آریا روفیان په خپلو خبرو کې د ښاغلي عالم هڅې وستایلې او له دې مرکز سره د خپلو امکاناتو په حدودو کې د مرستو ژمنه وکړه. د ښاغلي عالم په وینا دا فرهنګي مرکز به د میناتور ری نقاشی او خطاطی په برخه کې ځوانان روزي او د دوی آثار بلنداري ته وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر فرنګي صلاحکار اسد الله غزنفر په یونسکو کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د آثار او د ثبت باره کې د ایران او ترکیه چی علمی اشتباه بولی. په دې ورستو کې ایران او ترکیه د هڅه پیل کړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی ستر اثر مصنوی مانوی د ګډ فرهنګي میراث په توګه په یونسکو کې ثبت کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان ولسمشری مانوی وایي چې په یونسکو کې د ایران او ترکیه د ګډ فرهنګي میراث په توګه د مصنوی مانوی ثبتول د اندېښنې وړ خبره ده او په دې اړه به په کابل کې د یونسکو له استادو سره خبرې وکړي. د افغان ولسمشر فرهنګي صلاحکار اسد الله غزنفر د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې مولانا جلال الدین محمد بلخي او د هغه آثار په افغانستان پورې اړوندي او حکومت به د ایران او ترکیه د دې عمل په وړاندې ودرېږي.
مولانا جلال الدین بلخي د افغانستان یو افتخار دی، د افغانستان بچی دی، په افغانستان کې دنیا ته راغلی دی، پلار یې په افغانستان کې ژوند کوو. خدا چې ځینې هیوادونه کوشش کوي چې دی په ځان پورې مختص کړي، یعنې دا آثار په ځان پورې مختص کړي. دا علمي اشتباه ده. د افغانستان حکومت دې برخه کې غواړي چې دا موضوع حل کړي.
مولانا جلال الدین محمد بلخي په 1604 هجری قمری کال کې په بلخ کې زیږیدلی دی. پلار مولانا محمد بن حسین خطیبی مشهور په بهاودین د سلطان العلماء زوی د بلخ له مشرانو او عارفانو څخه. سلطان العلماء په 1610 قمری کال کې د چنګیز خان د رغل پر مهال د وخت د واکمنو د مخالفتون لامل بلخ پرې خوت. لمړی حج بیا بغداد، مکه، شام او بل اخره قونیه ته ولاړ او تر مرګه همغلته پات شو. مولانا جلال الدین محمد بلخي د مسنوي مانوي دیکل په 50 کلنۍ کې پایل کړل او هغه د دین اصول ونومول. دا کتاب د مولانا د عمر د زیاتې برخې لاسته راوړنه ده. ایران اوس ویلی چې مولانا په قونیه کې ښخ شوی او په فارسی ژبه یې شاعري کړې ده، نو ځکه ایران او ترکیه دواړه د نړۍ د فرهنګي میراثونو په برخه کې د مصنوعي مانوي د ثبتولو په شرطونو پوره دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنځشنبه په ورځ په انقره کې د خپل ترکی سیال سره د لیدنې پر مهال په دې برخه کې معلومات غوښتي دي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په اړه به خبري خوده. د ترکیه د بهرنیو چار وزیر اړوندو مسولینو ته دنده سپارلی چې موضوع تعقیب کړي او د مولانا د زوکړې د ځای په توګه د افغانستان ملاحظه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي، وایي چې په کار د افغان حکومت جدي غبرګون وخی. د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلاتوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د بهرنی چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته دا لازم ده چې په دې اړوند باندې باید غبرګون ولري او د مستندو اسنادو په وړاندې کولو سره یونسکو ته دا خپل درخواست او غوښتنه وړاندې کړي، تر څو پورې چې د افغانستان په دغه غټه او لوی مانوی شتمنۍ کې جفا او خیانت ونیسي.
افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی او په یوې ټاکلې جغرافیې پورې نه محدودېږي، خو که چیرې د هغه اثر د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبتېږي، دا د افغانستان حق دی.
د دراتم کار کې کله چې یونسکو د مولانا په ویاړ باندې هغه کال د مولانا کال وبلل، هغه وخت مولانا بلخي وبلل شو، یعنی د افغانستان سره ارتباط مشخص شو.
افغان فرهنګیان ټینګار کوي چې د دې خبرې د سپیناوي لپاره چې مولانا د افغانستان دی نه د ایران او ترکیې، مستند اسناد او شواهد موجود دي. د دغه فرهنګیان له ډلې عبدالقادر قلاتوال چې د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون غړیتوب هم لري، وایي چې ایران د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په فرهنګي میراثونو په څوزلي ناحقه داوي کړي دي. دی وایي ایران تر دې د مخه افغان سید جمال الدین هم خپل ګڼلو، او دای هم ویلي چې د حضرت علي مقبره هم په ایران کې ده، هغه داوی چې کله هم ریښتینی نشوي.
مینا مجله 15 کله نشوه، اوږده لارې کچ کړه او د لارې کړاونه یې په یوازې سر وزغمل. دا مجله چې ډېر مینوال لري چلون کې څه وایي په همدې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې د لیکوالو کور ټولنې چې پخوای د ختیځ فرهنګي کاروان په نوم فعالیت کاوه، په دې ولایت کې د مینې خپرېدونکې مجلې 15 تلین منځغونډه جوړه کړې وه چې پکې په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر باسین بهیر وویل: مینه یوازینۍ مجله ده چې ډېر اوږد مزل وهلی او لا هم د لوستونکو ذوق تان ساتلی.
نن ما غزړه ډوکی بیا را وسپړل او د جواب د مینی مجلې چې تاسو ټولې د دغه ستر خدمت شاهدان اسئ چې یو نسل د ځان سره را لوی کړ، او دا واقعیت دی. 15 کاله وشو، 15 کاله زاغي وخت یا 13 کاله نوم نن 3 کاله نیم، او دا غټه خبره ده په پښتنو کې چې موږ یو کار شروع کوو به سر ته ورسو.
لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل وین وویل: کله چې غږیزي، انځوریزي او انټرنیټي خپرونې راووتې، نو چاپي رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راوستې. نوموړي وویل چې زیاتره چاپي رسنۍ د انټرنیټي موادو پوره وړې دي، ولې د مینی مجلې ټول موضوعات خپل تولید دی.
دا به ډېر زیاته پوره وړې شي د کټنیز رسنیو. داسې مجلې موږ لرون دا اوس بیل فیل چې هغه په پسلو کې تقریبا 90% کې هغه د انټرنیټي رسنیو پوره وړې دي. اما شاید په انټرنیټ کې کتلې دي، بیا ګوره چې په مجله کې هم چاپ شوي. خو اوس نیک مخه دا څو ګڼې چې وروسته موږ کتلې دي، البته په بشپړ ډول خو له اول مخه تر اخره پورې موږ نه دي کتلي. زمانې مصروفیتونه دي چې سړی خرابوي، نو مګر پوروړې برخه کمه ده. یعنی دا یو اسانه کار نه ده چې ته نوي مطالب مخکې دینه چې هر سړی فیسبوک ته لاسرسی لري، نیټ ته، او هغه ته ور نه کی او دې نشر کی، اول بیا دې نو وروسته لاړ شي هغه ته انټرنیټ ته.
په دې غونډه کې د هیواد نامتو انځورګر حمدالله ارباب د مینی مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب ته د امن سفیر لقب ورکړ. د ویل په داسې بحراني حالات کې د عدم تشدد فلسفي مبارزې مخکې وړل اسانه کار نه دی، خو زواب د ډیرو سختیو په ګاللو سره دغه مبارزه تاند ساتلې.
زیاته مننه، مبارک دی زواب، لا ډیر لوی کار شوی دی او د تاسو نه ډیره مننه. رښتیا هم ما د پرده ډیره جالبه ده چې په دې تشدد او د دې جنگ جګړو په دې ماحول کې چې موږ خپل د دې جنگ پیداوار، عزت د دې جنگ پیداوار، په داسې ماحول کې داسې یو ژمن کس موږ لرو چې هغه 15 کاله مسلسل د مینې، د امن او د عدم تشدد خبره کوي. زما لپاره خو د امن یو سفیر په افغانستان کې، مبارکي درته وایم.
یو شمېر نورو لیکوالو د مینی مجلې د لا خوالي په موخه ځینې مشورې شریک کړي. لیکوال، شاعر او د مینی مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب د لیکوالو کور ټولنې نه مننه وکړه چې دته یې نوي سا ورکړه تر څو خپل ادبي فعالیتونه لا هم پراخه کړي. نوموړي وویل هغه نیمګړتیاوې چې تر اوسه یې ورته پام نه دی شوی په راتلونکي کې به ورته پوره پام کوي.
زه به نور هم کارونه وکړم، زه ډېر کار کوم او زه په خپلو ملګرو باوري یم چې زما ملاتړ به کوي. نو زه دغه مجله چې دا مخکې غیر منظمه چاپېدله، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په راتلونکي کې به په منظم ډول چاپ کړي. ستونزې موږ لرو خو انشاءالله موږ خپلې ستونزې حلو او موږ د رسنیو په ډګر کې سیالي کوو، مثبته سیالي کوو او موږ میدان نه پرېږدو. موږ خپله اوس د مجلې لپاره ویبسایټ لرو، هغه مجله چې زموږ په لومړي پړاو کې ټکنۍ شوه په دویم پړاو کې موږ چې بیا پیل کړ دویم پړاو، نو دا موږ ډېر مضبوط پیل کړ، البته د ځینو استادانو مشرانو او همکارانو په ملاتړ باندې.
په ننګرهار کې خپرېدونکي مینه مجله له تېرو 15 کالو را په دې خوا فعالیت کوي چې علمي، سیاسي، ټولنیزې، ادبي او تفریحي برخې لري. دغه مجله د ځینو تهدیدونو له امله د یوې لنډې مودې لپاره بنده شوې هم وه، خو د مینهوالو ځانګړې مینې د مینې مجله بندېدو ته پرېنښوده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان کې د علومو اکاډمي د ایتنوګرافي موزیم له تیرو دوو کلونو راهیسې شاوخوا 1000 قلمه مختلف آثار په 40 کوټو کې نندارې ته ایښي دي چې ډېری یې لوښي، وسلې، جامې او ګاڼې دي. دې موزیم ته ورغلی وم د موزیم د آثارو په باره کې د موزیم مشره اغلې توبا بوی راته غږېدلې ده. نو که مو غوښتل چې د لباسونو، ګاڼو، وسلو او لوښو مختلف ډولونه وګورئ، کله سر ور ښکاره کړئ. البته ملي موزیم هم داسې آثار په یو ستر تالار کې نندارې ته ایښي دي چې ډېری یې د نورستان د خلکو دي. ځوان څېړونکي کولی سي هغه هم وګوري. نورال عدیس پردیس راکوي.
په افغانستان کې لومړنی موزیم له نن څخه 9 کاله د مخه په باغ بالا کې جوړ شوی و. خلکو به عجایب خانه بالا کتابونه د استقلال، د جنگ وسلې او تورې پکې ساتل کېدي. شپږ کاله وروسته عجایب خانه موزیم ارګ ته انتقال شو او شاه امان الله خان هغه په رسمي ډول پرانیست. د محمد نادر خان د واکمنۍ پر مهال د موزیم آثار له ارګ اوسنۍ ودانۍ ته انتقال شول. او 950 کاله مخکې چې د افغانستان موزیم له یونسکو سره ثبت شو، د نړۍ د لرغونپوهانو پام دې سیمې ته راواوښت. د ایټالیا، فرانسې، المان او روسیې لرغونپوهان افغانستان ته راغلل او دلته یې کیندنې وکړې. په کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات، میمنه او بامیانو کې هم موزیمونه جوړ شول. په هغو کلونو کې خورا ډېر آثار په دغو موزیمونو کې ساتل کېدل، خو دا ارزښتمنه شتمني خوندي پاتې نه شوه او د جنګونو په کلونو کې نه جبیره کېدونکي زیانونه ور واوښتل. تالا، ترغی او تورو لاسونو په تورو بازارونو کې لاس په لاس کړل چې نسبي ثبات او امن راغی. د ژوند د نورو برخو په څیر موزیمونو ته هم توجه وشوه. په تیرو لسو کلونو کې په ځینو ولایتونو کې پر زړو موزیمونو سربېره نوی هم جوړ شول. په کابل کې هم دولتي او غیر دولتي ادارو ځینې لوی او واړه موزیمونه جوړ کړل چې په هغو کې یو هم د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم دی. د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم مشر آغلې توبا راته وایي چې دا موزیم کله جوړ شوی دی.
موزیم اتنوګرافي و موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان
ده علومو ده اکادمی ده اتنوگرافی تحقیقی موزیم پا دیر لسوا یو اتیایم کال که ده علوم اکادمی ده براندیس پاساس جور شوی. موزیم پا غی مانی که جور شوی چه ده شابوبو جان پنوم یادیگی. ده مانی ده امیر عبدالرحمن خان پا وقت که جور شوی دو پور لری. سلویخت کوتی ده لیزونا او یوستر سالون لری. آثار مو له تیرو دو کلونو راهیسې نندارې ته ایښي، څېړونکي راځي او پر هغو تحقیق کوي.
اغلې توبا وایي دوه کاله کېږي چې آثار مو نندارې ته ایښي. موزیم ته مو آثار له مختلفو سیمو راوړي. نوموړي راته وایي چې نندارې ته وړاندې شوي آثار څه دي.
آثار که در موزیم اتنوگرافی ما مثلا موجود است،
کوم آثار چې د اتنوگرافی په دې موزیم کې ننداری ته وړاندې شوی، یو شمیر موږ په قانوني شکل پیرلی دي او یو شمیر لکه جامع او یا داسې لوښي چې اوس هم مروج دي له موږ سره مرسته شوي دي. موږ دا آثار په سلویختو کوټو، دهلیزونو او ستر سالون کې ننداری ته ایښي دي. له هر آثار سره مو په پښتو او دري ژبو لنډ معلومات لیکلي دي. اتنوګرافي په اصل کې موږ ته تفاوتونه راښیي د ولسونو، د فرهنګونو، د دودونو. موږ د افغانستان په شمال کې وینو چې همدا اوس یو شمیر خلک د استوګنې لپاره له لرګیو یو ډول کوټې جوړوي چې دوی خیرګاه بولي، یا وینو چې لا هم ځینې خلک په کېږدۍ کې اوسي، ځینې لا هم په سمسو کې ژوند کوي. دا تفاوتونه سره پرتله کېږي. څېړونکي دلته راځي، ساحې ته ځي او په اصطلاح ګډ او میداني تحقیق او څېړنې کوي. موږ دلته تر یو زرو ډېر داسې آثار نندارې ته ایښي چې په هغو کې جامې، ګاڼې، لوښي، وسلې او داسې نور آثار شامل دي. مثلا موږ له ډبرو جوړ شوي لوښي لرو، د زیړو د لرګیو چې له مختلفو سیمو مراوړي او په مختلفو دورو پورې مربوطېږي.
لاغلی توبا به دا هم واورو چې کوم آثار ډېر لرغوني دي او د موزیم ډېری نندارچیانې څوک دي.
قدیمی ترین چیزی که در موزیم وجود داره؟
په موزیم که لرغونی آثار مو هغه وسلی دی چی په افغانستان که جوری شوی. یوه خیرگاه ده چی هغه هم پخوانی ده. لوحی او زیبرات دی چی دیر پخوانی دی. ده موزیم ده آثارو دیر لیدون که سیرون که دی. دوی رازی او پر مختلف موضوعاتو سیرنی که وی هم دار از ده خوانزه ازدکون که دی چی ده موزیم آثار گوری.
ځوان شاعر نور احمد ایران ته پکتیا اوسیدونکی دی. د شاعری سره مینه څنګه پیدا شوه، څنګه شاعری کوي او خپل مینې ته کوم بیتونه لیکلي دي؟ ځوابونه په دې مرکه کې اوریدلای شي چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړی ده.
سلام علیکم، زه داود تپان یم او نن ورځ د پکتیا یو ځوان او تند شاعر را سره په خبرونه کې حاضر شوی دی. د ته ښه راغلاست وایم او په سر کې ورته وایم سکه په بشپړ ډول خپل ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درماری پی.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم می نور احمد دی او تخلص می هم حیران دی. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې په الحال په پکتیا کې ژوند کوم مرکز کې.
حیران صاحب، د خپل زده کړو په اړه راته ووایي.
تپان صاحب، زده کړې خو مې تر څوارلسم ټولګي پورې کړې دي. نیمالی زده کړې مې کړې دي، دولسم هم خلاص کړې دی. عبدالحی لیسې نه فارغ شوی یم او بیا مې د نیمه علی زده کړو انسټیټیوټ خلاص کړی دی.
مخکې له دې د خپل شاعرۍ په اړه راته ووایي یا نورې خبرې وکړو. په پیل کې درنه یو غزل او روسو پورې اوریدونکي پوه سي ته څنګه غزل لیکې.
غزل ځینو اوریدونکو شاید مشاعرو کې هم اوریدلی وي، خو بیا هم غزل ورته وایم. زه د خپل ورور قاتل د سر نه ومه، زه د خپل ورور قاتل د سر نه ومه، ځکه د دې ولس په شر نه ومه. مینه پرستوم د کتاب او قلم، مینه پرستوم د کتاب او قلم، د ټوپکونو او خنجر نه ومه. چینه پښې نه لاسونه سره کړل، چینه پښې نه لاسونه سره کړل، شاید د دې خلکو اختر نه ومه. چې مې د خپل وطن په زیان رسیده، په داسې جنگ کې به اکثر نه ومه. سولې په تا پسې رنځر و حیران، سولې په تا پسې رنځر و حیران، وایي له دغه خوند خبر نه ومه.
ډېر ښایسته حیران صاحب، ښایسته غزل و. دا راته ووایي چې شاعري ته دې څنګه مخه کړه؟
تپان صاحب، دومره به ووایم چې د ښوونځي په شپږم او اووم ټولګي کې به وم، چې په همدغسې ټولګیو کې وم، چې دغه د سرلین چې موږ ورته وایو په ښوونځي کې، په دې کې به مې د اتم ټولګیو یا د نم ټولګیو د زده کوونکو دغه شعرونه اورېدل، مقالې به مې اورېدلې، ترانې به مې اورېدلې. نو خدای شته چې له همغه وخته مې ډېر شوق ورسره. ما هم همدغه ویل چې کاش چې داسې زه هم وایي چې خپل شعر مې لیکلی وای، دغه زده کوونکو ته مې ویلی وای، یا داسې نورې مشاعرې چې بچې وي چې هلته به د پکتیا په کچه باندې مشاعرې وي، هغو کې به چې شاعرانو شعرونه ویلي، نو زه به ډېر ورتله مالته به چې کومو شاعرانو شعرونه ویلي. ما هم همدغه احساس کوه چې کاش زه هم اوس شاعر وای او ما هم شعر ویلی وای، لکه تاسو به شعرونه ویلي، یا به هم نورو شاعرانو د پکتیا دوی به شعرونه ویلي، او یا به هم چې په ټلویزیونونو کې یا به په راډیوګانو کې ادبي خپرونې وي، په دغو کې به مې دغه د نورو ولایتونو مشاعرې اورېدلې، ورته ناست به وم. نو دغه به ډېر خوند راکوو. نو بالاخره هغه شول چې خدای په ما باندې هم دغه ولول چې اوس زه شعر لیکم.
شعر خو لیکې؟ داسې په کورنۍ کې هم داسې څوک لرئ چې تر تا مخکې شاعري کړي؟
نه تپان صاحب لمانه مخکې داسې څوک نشته چې دوی شاعري کړې وي یا شاعري کوله.
تا سره خو مخالفتونه نه وو د شعر په لیکلو؟
نه، یوازې پلار به مې راته ویل چې شاعري مه کوه ځکه چې دا ستا د زده کړو وخت نیسي، شعر ته ته وخت لرې وروسته بیا شعر ولیکې. خو نه چیرته کېدله ځکه چې د شعر مینه وه، نو اخیر دغه ځای ته ورسېدلو چې اوس کله وارې شعر لیکو.
یو غزل دی او وروسته نورې پوښتنې کوو.
ولې نه وای، ما خو تل کړي د هر څه ستاینه، ما خو تل کړي د هر څه ستاینه، د دې وطن او د دې غره ستاینه. هغه مې هر ځای غیبتونه کوي، هغه مې هر ځای غیبتونه کوي، زه تل کومه د هغه ستاینه. د بد سړي ستاینه نه کومه، همیش مې کړي د ښه ستاینه. یاره له خولې څخه دې نه غورځوم، ما دې لیکلي د په زړه ستاینه. حیرانه زړه کې په ما ښه لګېږي، حیرانه زړه کې په ما ښه لګېږي، ګله کومه به دې زه ستاینه.
ډېره مننه حیران صاحب. کوم ډول شعرونه ډېر لیکې؟ مینې ته ډېر لیکې، وطن ته یې لیکې که نور دردونه؟
تپان صاحب، نو کیسه داسې ده چې کله هم چې د شعر الهام په چا باندې ولورېده یا ورته راغی، نو بیا وطن یا خپله مینه داسې نه غواړي. خو کوم څه چې ستا مغزو ته راغلل یا ستا ذهن ته راغلل، هغه ته به شاعري کوي یا به په همغه باندې شعر لیکي. وطن ته هم کوم، خپلې مینې ته هم شاعري کوم، خپل ولس ته هم کوم.
خپله مینه یعنی څوک؟
هغه چې زه کله وارې ځینې بیتونه ورته لیکم.
ډېره مننه. کوم بیت دی ورته لیکلی سې وای؟
ولې نه، بیتونه مې ورته لیکلي. ته خو باید خی وای، مرمه وړې مرمه زه، مزه چې ځې مرمه زه، ته چې خندا بل تکړې بس له همدې مرمه زه، ستا واز د زړه ملهم وایه ټپې مرمه زه. داسې کوم بیتونه مې ورته لیکلي و، خو اوس مې له ذهن وتلي دي.
نو د جانان یاد د سړي له ذهنه وځي؟
کله وارې وځي، ځکه چې د وطن غم هم وي ورسره یا هم نور غمونه هم وي ورسره، نو کله وارې وځي.
بل غزل دی هم اورو؟
ولې نه. تپان صاحب، دغه درې بیتونه دي، لږ څه نوي دي، هغه به دوستانو سره شریک کړو. وایي چې مې د خپل ولس درمان نه شومه، چې مې د خپل ولس درمان نه شومه، بیا داسې وګڼه انسان نه شومه، چې آن د خدای تر کوره رسی سړی، چې آن د خدای تر کوره رسی سړی، زه په همغه لار روان نشومه. پروت ستا وجود کې نړېدلې دیوال، خبره دا وه چې ودان نشومه.
ډېر ښایسته. کوم پیغام به لرې ځوانو شاعرانو ته؟
په اخر کې خو پیغام ټولو منزولو ته، ټولو شاعرانو رونو ته دا کوم چې که شاعري هم کوي یا نوره لیکوالي هم کوي، خو د لیکوالي تر څنګ باید آزاده مطالعه ډېره وکړي، ځکه چې له انسان سره، د انسان له لیکوالي سره، د انسان له نور ژوند سره ډېر څه مخ ته تلای شي ورسره یو انسان. نو هیله مې ترې دا ده چې باید مطالعه وکړي.
په وروستیو کې د یو غزل بلا ما اورو.
یاره څو خوږې ټپې نن به راته کړې ټپې، تا چې راته وې ټپې ما به اورېدې ټپې، اختر نه قربان شمه، اختر نه قربان شمه، ولی نه کوي ټپې، ښکاری چې مینه ده بیا کړي زمزمې ټپې.
ډېر ښایسته، مننه. کور مو ودان سي، حاضر راغلی او مرکې ته ځانه ماده.
له تاسو نه مننه، ستاسو له راډیو مننه چې موږ ته وخت راکړ.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام په 100.5 څپو کې اورېدلای شئ.
و نوو په پخوا زمانو کې یو سړی و چې نوم یې مجاب و. له خپل ژوند څخه خوشحاله نه و. هغه ښه کور او ښایسته کورنۍ درلوده، خو هغه بیا هم راضي نه و تر هغې چې ښځه یې ورته راغله.
هغه ولې تل خفه و؟
ډېره ښه پوښتنه. میرمنې به یې تلور نه ده پوښتنه کوله.
مجابه، ته راته ووایه ولې داسې خفه یې؟
هلته حبیب ته وګوره، له نوې آس لوی کور او نوې جامې، ولې زه د هر څه نه لرم.
د هغه زوی هم ورته په منډه راغی.
پلاره، دا تشلی واخله، زم د ګاونډي کره لوبې کوم.
ستونزه څه ده؟ زموږ کور لوی نه دی.
د مجاب ګاونډی حبیب هم هغوی ته ورغی.
سلام مجابه. سلام سلمه، تاسو خوشحاله ښکارئ.
مننه.
سلام حبیبه.
زما از دی ولی ده ډیر ښکلی نه دی؟
فکر مې نه و، زه د خپل ښکلي خره په لیدو بوخت وم.
مجاب بیا له خپل زیرغاښي خره ته اشاره وکړه.
ستاسو خپلوان غواړي چې شپې د بریانۍ خوړلو ته راشي، نو زه تاسو سره مرسته وکړم.
نه مننه، زه خپل نوای د کباب د اشو خانه وم.
مجاب د کباب په زنګ وهلو سیخانو ته کیا وکړه چې هغه هم د وزن له کبله کاږه شول.
خانو ښه ماښام ولرئ. د لیدو په هیله
څه یو دروغ؟ ځکه چې ډېرې پیسې لري دی اوشته مزړي په سیر چلان کوي. زه شرمېږم ځکه چې پیسې نه لرم.
هغه څه چې مجاب فکر کاوه دا و چې نور له ده څخه څومره ښه دي. هغه دا فکر کاوه چې هغه خوشحاله کیدی شي کله چې شتمن شي. هغه به د شتمنتیا خوبونه لیدل. هغه په خوب کې د سرو زرو ماڼۍ ولیده.
څومره ښکلی.
او تر مخه یې یوه سپینه غټه مرغۍ ښکاره شوه.
وګوره ته خو لږ دننه ماڼۍ ته وګوره، ستا خزانه خو په کور کې ده. زما خزانه؟
مجاب په خوښۍ سره له خوبه راپاڅېده.
سلما پاڅېږه.
خدایا ته دي
خزانه په ماڼۍ کې ماده بادامه ده.
د څه په اړه خبرې کوې؟ هیڅ ماڼۍ دلته نشته، یوازې یوه ماڼۍ په کایرو کې ده.
کایرو؟
مجاب چې خوب یې ډېر خوشحاله کړی و، بل سهار د قاهرې په طرف روان شو. هغه له خپل خره سره په اونیو نیو مزل وکړ. کله چې ورسېد نو ورسره خواړه پاتې نه وو. هغه د ښایسته کور دروازه وټکوله او یو بدرنګ سړی دروازې ته ځواب ورکړ.
کولی شي لږ خواړه راکوي؟
هغه سړی ورته ډېر ښایسته او قیمتي ګلدانۍ ورکړه.
مهرباني وکړه، خوندور خواړه ځانته واخله.
هغه سړی مجاب یو خواته ټیل وهه او له نورو سړیانو سره چې پیسې، زیورات او هنري آثار یې ځان سره لرل په منډه شو. غله پر سړک لاندې منډې وهلې. په لاره یوه ښځه ښکاره شوه. هغې مجاب ولید چې له ګلدانۍ سره هلته ولاړ و. په دې وخت کې پولیس هم په منډه راغلل.
ته څوک یې؟ دلته څه کار کوې؟ یو مرغه وه او د دې خزانې په اړه راته وویل. وګوره،
پولیس مجاب ونیو او زندان ته یې واچوه.
زه بې ګناه یم، تاسو ته وایم دلته موږک دی.
هو، تاسو باید کور کې آرام وکړئ.
مجاب پوه شو چې په زندان کې ورسره بل څوک هم شته.
ته څوک یې؟
نه پوهېږم ته څوک یې.
زه مجاب یم، زه په ستونزه کې یم.
سلام، زه سمیر یم له مصر نه.
ما څه فکر کوو، زه باید دلته نه وای راغلی. دا سفر یوه تېروتنه وه.
هو، زه هم همداسې. ما باید هغه کم عقل مرغه ته غوږ نه وای نیولی چې ویلې ورشه خزانه پیدا کړه.
یوه شیبه، یو مرغه تاسو سره خبرې وکړې؟
هو،
هغه اوږد او سپین مرغه و.
هو، ته څنګه پوهېږې؟
هغه د ماڼۍ د خزانې په اړه خبرې وکړې.
هو،
ما هم داسې خوب لیدلی و.
خوب؟ دا یو خوب و.
دا خوب بیخي سم دی. فریده، یوه خزانه شته، موږ باید له دې ځای ووځو.
څنګه؟
د سباناري وخت دی.
ساتونکي د هغوی کوټې ته یوه ډوډۍ واچوله.
یا هم ډوډۍ، یوازې همدا
که خوښ دې نه وي موږ کوټه ورکا.
اوهو، دلته راشئ، دا وخوره.
مجاب ځان د زندان میلو ته ورسوه او ډوډۍ یې د ساتونکي د کمیس لاندې کلکه ونیوه. ناڅاپه موږکان ډوډۍ خواته لاړل. کله چې ساتونکي هڅه کوله له موږکانو څخه ځان وژغوري، مجب له هغه کلیانې واخیستې او د زندان دروازه یې پرانیسته. مجب او سمیر په چټکۍ وتښتېدل او ماڼۍ خواته لارې پیدا کړه.
دا هغه دی چې موږ خوب لیدلی و. زموږ خوب په رښتیا بدل شو. زموږ خوب په رښتیا شو.
مجب او سمیر دواړه نیغ مخامخ دروازې ته لاړل. ساتونکي خپله توره را وویسته. هغوی ناڅاپه وګرځېدل او لاړل. مجب او سمیر پوه شول چې ماڼۍ ته دننه کېدل دومره اسانه نه دي. هغوی شاته ګرځېدل او بیا یې برنډې ته زینه کېښود او پرې وختل.
دا کار نه کوي.
بدبختانه دروازه بنده وه او دوی زینه هم بیرته ځمکې ته غورځولې وه. نو اوس دوی په برنډه کې بند پاتې وو.
هو راځه له دې نه ګټه واخلو. اوس څوک له دې نه به هم خراب شي.
دې وخت کې باران پیل شو او دوی لاندې کړل. بل سبا کله چې دواړه ویښ شول، مجب په حیرانتیا سره کتل. یو چا کړکۍ خلاصه کړه. دوی هم په بیړې سره په خاپوړو دننه شول. هغوی پورته په زینه کې لاله هنده ګرځېدل او وروسته کټارې خواته راغلل او لاندې منزل کې د لویې فوارې ننداره کوله.
اوس موږ څه وکړو؟ نه پوهېږم. کاش کوم کس مو درلودلی چې لارښوونه کولی.
د هغوی تر شا دروازه خلاصه شوه او یو خدمتګار د باندې راووت. دروازې مجب او سمیر ووهل او دوی یې له کټارو په سرګنډو وغورځول. دوی دواړه لاندې فوارې ته وغورځېدل. هغوی به لاړ شول او له ځان څخه یو بس بېخلې.
دا ماڼۍ ډېره لویه ده. موږ څنګه پوه شو چې خزانه چیرته ساتي؟ نه پوهېږم. تر څو چې پیدا کړې مو نه وي باید وی لټوو.
هغوی پورته وکتل. یوه دروازه یې ولیده چې پرې لیکل شوي وو د خزانې کوټه. هغوی دروازې خواته منډه کړه او هغه یې خلاصه کړه. دوی حیران شول کله چې هماغه غلې بیا ولیدل کوم چې کور کې غلا کړی وو. غلو له ځانه سره د پیسو بوج وړلې. د غلو مشر هغه ته یوه سکه واچوله.
مننه ملګریا، دا ماته پیسې دې هم ستا وی واخلا.
مجب او سمیر هم غلو پسې منډې وهلې. خو کله چې هغوی د ماڼۍ له مخامخ دروازې څخه ووتل، نیغ پولیسو ته ورغلل.
پولیس صاحب، ښه ده چې تاسې یې. هغه دواړه غله دي.
تاسو هماغه یې چې موږک مو زما په جامو کې واچول.
وینیسا
د پولیسو افسر مجب او سمیر ونیول. خو دوی کوښښ کاوه چې ځانونه خوشي کړي. کله چې پولیسان وګرځېدل، مجب او سمیر په بیړه هغوی ماڼۍ ته ټیل وهل او دروازه یې په یوه مجسمه کلکه بنده کړه او خپله وتښتېدل. مجب او سمیر له هغه ځای نه په تیزې منډې سره وتښتېدل او د نیفو دښتې ته را ورسېدل.
زه نور نشم کولی چې لاړ شم. زه باید آرام وکړم. زه ډېر وږی شوی یم. کوم څه د خوړلو لپاره لرې؟
اوس یې ګورم.
مجب له خپل جیب د خپل زوی کوم شی را وویست.
دا څه دي؟
دا تشلې ساده دي. زه څومره کم عقل وم. ولې دې بې ارزښته سفر ته لاړم؟ ولې
د خزانې د پیدا کولو لپاره؟ مرغه ویل چې خزانه په ماڼۍ کې ده.
اوس پوه شوم چې داسې بړای خبرې کولې.
پوهېږې؟
هغه زما د کور په اړه خبرې کولې.
مجھا پس مکا پریوتا پا خپلے تیروتا نے پوشو
زبا بیا ہاں گویو با نبینا
مجھا پا دے ہم پوشو چھ دو خوب ریختیا کول خکار دائی خو حرس انسان تبا کبی کلا چھ حاغا پس مکا پروتو یو زیرغا خیخ ردہ حاغا مخبسا دا دایا لاو دو مجھا خار چھ دپری باور کولے شو یالا حاغوی پای داکرل او دوارای لدخت صحیح او سلامت بویستل مجاب خپل درس واخیست او بیا هیڅکله د خزانې د لټولو کوښښ ونه کړ. د هغه خپله کورنۍ د هغه خزانه وه. بیا مجاب دویم چانس په خپل ژوند او کورنۍ کې پیدا کړ. هغه له خدایا ډیر زیات منندوی و.
ښه ډیر ښه. آیا مجاب ماڼۍ نه لري که نه؟
د هغه کور د هغه ماڼۍ ده. د هغه کور د هغه ماڼۍ وه. دا هم د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
سینباد بیڑے چلاونکی د بلې پیښې لپاره خپله بیړۍ چمتو کړه. هغه د بیړۍ پر غولې په سوکې ناست و په داسې حال کې چې د هغه بیزو بیړۍ کنټرولوله. سینباد یو ډیر ګواښونکی سفر پیل کړ. کله چې هغه د بیړۍ پر څنډه ودرېد یو ډیر ژور احساس یې درلود. سینباد یو با تجربه او سند لرونکی سړی و. د خدای په مرسته هغه له هیڅ ګواښ څخه نه ډارېده. هغه یوه مهمه پریکړه ونیوله.
زه یو کب غواړم. د سفر په وخت کې تکړه اوسئ.
د هغه لومړی ملګری دینا دا فکر خوښ نه و.
وبخې ښاغلیا، تاسو ډاډی چې هغه به بیړۍ وچلولی شي؟
هو، هغه هیڅکله شکایت نه کوي.
سینباد د بیزو خواته یو موټی ممپلی واچول او بیزو هم بیړۍ پرېښوده او ممپلیو پسې لاړه. په دې وخت کې بیړۍ کږه شوه.
د دې لپاره هغه ته دریا نه ورنه وای چې هغه په آرام حرکت نه کوي. څه و؟ زلزله؟
زلزله نه شي کېدی، مو خو په سمندر کې یو.
هغه نو بیا د سمندر جپه وه.
ها نه، موږ په ځمکه ولوېدو.
نو څه وشول؟ هرې خواته چې ګورم اوبه وینم.
دینا مخالف لورې ته اشاره کوله. سینباد چې مخ واړوه ګوري چې بیړۍ یوې ناپېژندلې جزیرې ته رسېدلې.
ها هغې خواته ښاغلیا.
باور نه کېدونکی دی، موږ یوه نوې جزیره پیدا کړه. هو خو ما ولې په نقشه کې ونه لیدله. ډیر ښه کار دی وکړه پیتا، زه تا ته د بیړۍ چلوونکي مقام درکوم. وګورئ دا جزیره څومره ښکلې ده، زما خو بیخي خوښه شوله. هو
نږدې چیرته هغوی یو ویرونکی غږ واورید. سینباد دینا ته مخ واړوه.
ستاسو هم خوښه شوله؟ ښه نو سمه ده، ته لارښوونه ورته وکړه.
دینا او بیزو هم ډېرې وېرېدلې وې.
ښه، زه کولی شم وګورم چې دا یوازینی کار دی چې زه یې باید وکړم.
هغه دواړه یو خوا کړل. هغوی لاندې شګو ته ښکته شول او سینباد هم ټوپ کړ او له هغوی سره یو ځای شو. هغوی ساحل خواته کتل خو په دې نه پوهېدل چې دوی د څه شي د پښو پله په منځ کې ولاړ دي.
ډیر عجیبه ده، د ژوند نه خپې ځای کې نه لیدل کېږي.
وګوره په لرې واټن کې هغو یو ویرونکې کلا ولیده چې په اغزو او بوټو باندې پوښل شوې وه.
او دا خو یو ډیر عجیبه ځای دی، راځئ چې سلام ورکړو.
سمندر
خلاص دی، راځئ چې سلام ورکو.
هغوی دروازې خواته لاړل او کلا ته ننوتل.
سلام.
د هغوی تر شا دروازه په یو غرب بنده شوه.
موږ نیک مرغیو، مخکې لیدې چې دروازه بنده شي موږ دلته راورسېدو.
او وګوره، دینا د انسانانو د کوپړیو ډلې ته اشاره وکړه چې ځینې داسې ښکارېدل چې د هغوی په شان بیړۍ چلوونکي وو.
او زما خدایا،
سینباد د یو اسکلیت څخه کمر بند واخیست.
دې پخوانی چرم ته وګوره، زله د سره ښکارم او کنه؟
خاغلی اسکلیټونه
نه ډیر عادي ده. ته څه ویل غواړې پیتا؟
هغوی په خپل مخ کې لوی میز ولید چې په هغه باندې د زیوراتو څخه ډکه کاسه ایښودل شوې وه چې دا زیورات د لوبو توپ په شان غټ وو.
وګوره،
سینباد په میز وخوده او په میز روان شو.
پورته دی، ډیر پورته دی.
سینباد یا وشیبا،
سینباد د چا خبرې نه اورېدې. هغه پورته وخوته او د غټو الماسو ننداره یې کوله.
ښه نو، ته دلته کوم بل څه ښکلی وینې او که نه؟
یو څه شته چې موږ نارامه کوي ښاغلیه.
ټوکې کوې، موږ نیک مرغه یو چې الماس نه پیدا کړل، نو ته څه ته نارامي کوې؟ ها
هغه
د دوی خواته یو سترګی دی او درانه ګامونه اخیستل.
راځه چې له دې ځای لاړ شو.
یوه شیبه،
ته لیونه یې؟ ته نه ګورو چې هغه یوه بلا ده؟
هغه یوه سترګه لري او غواړي چې موږ وډار کړي، نو ویرې ته هیڅ کومه اړتیا نشته.
سینباد خپله یوه سترګه پټه کړه او یو سترګي دیو ته یې لاس وخوځاوه.
سلام، ډېره ښکلې سترګه لري.
یو سترګي دیو خپل موټی په میز کې خود، سینباد په همدې وخت کې ټوپ کړ.
هغه بالا د لیدلو په وړاندې ډېره حساسه ده. زه یو پلان لرم، موږ به ځانونه مړه واچوو او بیا به هغه فکر وکړي چې موږ مړه شوي یو.
او که هغه داسې فکر ونه کړي؟
یوه شېبه صبر وکړه، شاته لاړ شئ.
سینباد ځان د دیو مخې ته واچوو او داسې وخوده چې ګواکې مړ دی.
زمړ کېږم، مرسته وکړئ، له ما سره مرسته وکړئ. خیر دی، مرسته وکړئ، زمړ کېږم.
هغه ځان د مړو په شان وغورځوه. دیو سینباد اوچت کړ او بیا یې وساټه.
خدایا شکر خلاص شو.
هغه خپله خوله خلاصه کړه تر څو سینباد وخوري، خو دینا پرې ټوپ کړ.
نه، یوه شیبه وګوره.
کله چې دیو ها خواته وکتل، ویلې دل چې پیزو د هغه یو الماس په لاس کې نیولای. دیو له غصې ډاک سینباد پس مکه وغورځوه او بیزو پسې لاړ. دینا هم په منډه منډه سینباد خواته لاړه.
ته خو ښه یې.
نوی پلان، منډه کوي.
هغوی غوښتل چې وتښتي، خو دیو غټ میز نه سکور کړ او غوښتل یې چې دوی ټول خپلې خولۍ ته واچوي، خو د دوی پر ځای د هغه خوله له زیوراتو ډکه شوه او خوله یې نه خلاصېده. میز نه سکوره شو او دوی درې واړو منډه کړه تر څو وتښتي.
اوس یې وخت دی چې دوی هم پلان پلی کړو.
څه شی پلان؟
ځان تسلیمو او هیله لرم چې بلامه ونه خوري.
زه یو نوی پلان لرم.
ته خو کپیتان خو زیم دیانا.
زما نوم دینا دی.
هر څه شوی کپیتان زیم. وبخه غوړم چې ستا پلان واورم
ارځه لرو چې لکه وټي مغونه ووسو
خدا موږ د سن بات په ټیم کې یو
هغه یو بلادا هغه دومره نه پوهیږي امنګله مخیا او شته ده هغه لوري ته ورځو بیا له هغه نه لري کې ګوتا څنګه ور خطا کیږي
خدا کده پلان کارونه کنه زنو نو ورته مړه اچو
درې واړو د دیو څخه مخکې او شاته لري منډې وهلې دیو غوښتل چې دوی بنیسي خو نه شو کولای سینباد دوه غټ الماس له ځان سره اخیستي وو دی ناسه زیورات په ځمکه وغورځول دیو پرې وښوید او کلک پر ځمکه پرېوت سینباد دوه غټ الماس له ځان سره اخیستي وو
راځه چې ځو
دا ډېر دروند دی راشه له ما سره مرسته وکړه
راځه
او هغه بیا بیرته دلته راځي زر کوه چې وتښتو
واړو ته څنګه غورلو لپاره منډي وهلې او دیو هم ور پسې وو
دا کوم وخت پسې دی دا سیمونه خوشی کوي زر کوي منډه کوي منډه کوي منډه کوي
دیو خپل په خاو چاته کړه چې دوی ترې لاندې کړي خو هغه د په خوتر مز منډې کړي او دیو خپل په خاطر بلې په خیلاندې کړه پلا پنجاله درد کلکانی ولیوا او خپل توازن یې لاسه ورکړ هغه په دیوال بلګید او بیا پرې ولوید درې واړه د دیوال د سوري څخه ووتل او په غرونو کې منډې وهل دیو د غره په لمن کې د هغو تر شا منډې وهلې کله چې هغه ساحل ته ورسېدل ګوري چې دیو لاور پسې منډې وهي
وای هغه نیک دیو
هم دی وخت کې ګوري چې بو بو کې وڑا سمسی والا بیړی خوځيږي
یو بیړی څنګه هغه راځه ده
زه په هیګم دا د هغه چا غوندې د خپل وصیت لیکي او یو ځای کې اگدي د دې لپاره چې هغه د نور شپاره فکر نه کوي
راځه چې سو
سینباد لومړی خپل غټ الماس بیړی ته واچول او بیا درې واړه په بیړی کې کېناستل او سینباد بیړی ته سمسی وهل پایل کړل سینباد څومره چې کولی شو چټکې سمسی وهله خو یوازې په کړیو کې حرکت کوه او بس
منطق سپارتي زه ورسره مینه لرم
غټ دیو هم د دوی تر شا په اوبو کې روان وو
هغه زموږ شا پسې را روان دی موږ به خپل ځانونه مړه واچوو
هغه ما درکه
دی نادرانه زیورات له بیړۍ نه اوبو ته واچول او په همدې وخت کې ناڅاپه دیو هم زیوراتو پسې ټوپ کړ
موږ بریالي شو
هغه د الماسو په لورې ځي
موږ بریالي شو
هو خو تازه مال ماس ایسته واچول
په دې وخت کې پیتا ده هغه تر شا راغله او یو لوی الماس یې را وویست
پیتا زه زمرد غواړم
هغوی د غرب لوري ته حرکت کوو تر څو خپله بله پیخه پیدا کړي دا د یو زورو یو شپو د کیسو بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه
ژوند له زهرو ډک خو بې خمان تیری بې درد نه تیریږي
تیری بے دردن